ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ور واچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصله ګرځېدلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي، او دوی د تصمیم نیولو و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغوی ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نشي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای شي چې اصلاح شي؟ کله چې دوی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي ورزشي فعالیتونو امکانات دوی ته برابر نه وي، او دوی له نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو تبن دا هیڅ کله نشي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثر زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان د نن نشي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هغه ځای کې رهبري کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې رایجوي، دا ټول د مصروفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي. هلکل یو څه باید وکړي، نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې د لپاره مثبت نشي توګه منع کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخته چې دوی ته کتابتون جوړ شوی وخت یې د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
موږ کولی شو له دغه کتابخانې نه واخلو او خپل ضرورت ته حل کړو، خپل کتاب وګورو. دې کتابخانې ګټه موږ قاضیانو ته په دې ډېره ده چې موږ هلته که مری کوو یا بېکاره کینو هغه نه دا بهتره ده چې راشي دلته کتاب له دې کتابخانې نه واخلو او مطالعه یې وکړو چې یو علم زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته یې ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی یې په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوه ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و. هغوی ډېر خوشحاله و، دوی ویلي چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي. خدای وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي د اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وایي دا دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډېره شي په پیل کې دې له تلوسو ډک کیسه ییز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لومړی خو دوی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغوی ته جالب کیسه ییز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېږل شي چې هغوی مطالعې سره شوق پیدا کړي. له هغې نه وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنیو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو که دا کتابونه ورته ترتیب شي او په واک کې ورکړل شي ډېر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و، زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت د مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ ورسره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کار یې کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا دی چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بېرته راوځي سم سړی ترې جوړ شوی. له بده مرغه زمونږ زندانونه دا دویمه وظیفه هیڅکله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي که بد یې بدتر ترې نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږ د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغو کتابتونونو ته کتابونه وروړل کیږي، څه ډول کتابونه باید وروړل شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید د ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې یو ساحه ده چې یو څوک پکې 24 ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلومات کتابونه باید موجود وي او پسندانونه کې باید چې د تعلیمي کارګاوي موجود وي او د کارګاو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کېږي تر زندان او هلته کتابتون جوړېږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یي په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي، فقط چې کتابونه وربل شي، ښه کتابونه وربل شي او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو دپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي، دا زندان د دې دپاره نه دی. مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅه یي چې راشي او د دې استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت څه دی په یوه بله اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه. په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او ښاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې ښار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره له دې چې تاسو ډیر کم وخت کېږي چې ننګرهار ته تللي یاست، په همدې کمه موده کې مو څه درک کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللي یاست؟ که مهرباني وکړئ پایلې لامدینه کې مهرباني.
اول خو دا ده چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والي بدل شوی ده او نورې د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او په دانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم ښه شوې ده. اول تشویش د خلکو داره چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټولې ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده بلکې دوی ټولې ادارې په خپل ځای دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي کوي، اول د موجوده خپله وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما دا خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکېږو انشاءالله.
والي صاحب کړه شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یوه ډېره سخته سفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د نامنې ښکار دي او نامنې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وستا امنیت ساحه اوس په ځانګړې د شینوارو سیمه چې په خاصو وکړې نه شو وسال ته نه خلک غوړ اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږه پتی سیمه چې د دې یا خاصه سرحد نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نتله راته نشول او تهدید زیاتو وسط خبر الته نشول د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې التم هم عملیات سره کو هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو خو یعنی
والی صاحب خود جلال آباد خار زیاتره وسیدون کی وای چې د حکومت زیات تمرکز چي دی اغه په ولسوالۍ او د جلال آباد خار چي دی لا هم ټارګټي وژنې پکې صورت نسی تر سره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالۍ نه او ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیات ډلې موجود دي د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي
اول خدای رئیس من دا هدفی و جنه او جنایی دا بایسا تفکیک و جلال آباد که زی چرا اغلن پر یه وقت که دره سلو پیشی شویدی او یو انفجار دا دیسنو دا پلس را دا بایسکل که یو دا غزی پزر شروع چه دره کس آلتا زخمیانو دا اغا واقعیتی چه شویدی مگر دره پا مقابل که دا دلس در کلوگرام منگا انفجاری موادو نیون پلس بونو تمانچه او دانور موادو نیون د نګرار په دغه کې تقریبا باندې تلاشي او د شان وشول هغه کې د شان دغه د جنایي دغه د رامسته شو دا کوم زیاتره خلک یو مشکل دا چې په دې ماضي کې غږی موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي هغه څه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم پخوانو سره کار کړی دی کم وخت چې دی ودلوده کوم فکر چې دی ودلوده هغه نو لږ څنډه زیات فعالیت کوي او یو شی په جلال آباد خار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد خار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه.
والي صاحب له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ما ته هم وو، هغې ته هم وو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یعنې لګېدلي وو او سبا سهار هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم شدت ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هېڅ نه وه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله.
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینی پریکړي منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او او سمره ډاډ به پولیس ته ورکې دوی په وړاندې.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قیم نه دي. ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې نسکم وخت چې چراغ سور کیږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لاندې دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لاندې شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کیږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب دو روسي پښتنې پاتې دي. یو دا چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشي مواد خرڅیږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حکومت د قانون ده. زه پرون مراجعه ته وتلی وم د حوزې کسان سره وویل چې قاچاق کوي او څوک چې
په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا دې چې موږ ما تاریخ کله کار کړی دی، ډېر چې په لیکوالۍ ما کتابونه لیکلي دي، مقاله مې لیکلي دي. خو دې ترڅنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مهم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی، هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي، مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بلاخره حکومتداری خشي. نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې ولري، د حکومتداری خواله لپاره او د سیستم د جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا، الله پامان.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.